السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعته ده نن پنځشنبه ده د چنګاښ یا سرطان دویمه د جون درویشتمه یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نن ازادي راډیو ته وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي مونږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمېرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډېر کسان مړه شوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلیو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سي جي کیهارا نن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسدآباد کې د یوه کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دی په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عقیبو شاهدان به یو چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي د اروپایي ټولنې ټول اوشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي ازادي رادیو ته ورجست د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزلہ ځپلیو ته د بشری مرستو او چندې ټولولو کمپاین روان دی د طالبانو چارواکي مو پوښتلي چې اړو کسان ته دغو مرستو رسونې په برخه کې د څومره یقیني هڅې کوي
نو دا چې څو ساحو کې تل یو کور دوه کور لري پاتې وي نو شاید هغه ته پرم رسیدې کې نه وي سوي
د پکتیکا زلزلہ ځپلیو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي
لغوی لپاره په ټولنیز رسنۍ ترڅنګ او په ښار کې همدا شان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسېږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی
نن د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده د نورو مطالبو ترڅنګ د مخکښو ښځو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لاس پامنسان کی د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او دیرش ثانیې دی ازادي رادیو ته غوښیست په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې د زلزلہ ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو هم اړو کسانو سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی نور تفصیل لري
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له یوې سیمې پرته د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او اوس ډېر تمرکز له اغېزمن شوو سره پر مرستو دی. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي نسیم حقاني شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
عملیات انشاءالله پرون پاین په 2 بجې پای ته رسېدل دي. زه به زخمیان اوس لرو چې هلته احسن یاشته په همکارۍ هوایي ځواک ناسته حتی آماده کړي دي دا پای ته رسېدل دي انشاءالله رحمان. نو سره میاشت ګرځي موسسه ګرځي خاور مې رسېدل دي زخمیان مې رسېدل دي انتقال شوي دي شهیدان رسېدل دي او دا امکان لري چې په بیرمه ولسوالۍ پورې مربوطه خوی کې شنه ته یایي چې مطلب پانه یو غار په درجه د کړه تابه کړه ده هغه امکان نه لري چې در وخېږي ځکه چې هغه ډېر غټه غټه ګلې پورې غلطي غټه تر غار په غټه هغه خل نه ځوانه وسیږي.
د ورل مشپی زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د ریختر په کچه 6.1 ثبت کړی دی. تر ټولو زیات پکتیکا، ګیانی او برمل ولسوالۍ ځپلې دي. ډیر کلی په دغو ولسوالیو کې وران شوي دي. د مړو شمېر هم تر اوسه شاوخوا 1000 تنه او د ټپیانو 1500 تنه ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرګونې زلزله کې د وژل شو او ټپیانو وروستۍ شمېره څومره ده تر اوسه پورې وروستي ارقام نه دي ترلاسه شوي، خو په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغېزمن شو ته د مرستو په رسولو لګیا دي.
دا چې د مړینو شمیره او د شهدا شمیره به پورته شي نه په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتما به وخیم ناروغان هم شتون لري. نو کله چې زمونږ وروستۍ شمیره موږ ته لاس راغله ان شاء الله تاسو سره به شریک کړو.
دغه راځه د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هم خلک او هم دغه راز مرستندوی ټولنې لګیا دي چې زیانمن شو ته مرستې ورسوي. د برمل ولسوالۍ و اوسیدونکي بختور شاه ازادي راډیو ته وویل
معلومات به زموږ ذکر کوم چې په سیمه کې په پلان موجود یم موسسه مطلب انجینران مطلب هر څوک ټول د ستران رسیدل دي. عملیات ان شاء الله پرون پاین په 2 بجې پای ته رسیدل دي. زه به زخمیان اوس لرو چې هلته احسن یاشته په همکارۍ هوایي ځواک ناسته حتی آماده کړي دي او دا پای ته رسیدل دي ان شاء الله رحمان. نو سره میاشت ګرځي موسسه ګرځي خاور مې رسېدل دي زخمیان مې رسېدل دي انتقال شوي دي شهیدان رسېدل دي.
ګیان د پکتیکا بل ولسوالۍ ده چې پکې دغه زلزلې خلکو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي مجنون ازادي راډیو ته وویل
موږ تر اوسه پورې تر سهار تر 8 بجې پورې چې کوم معلومات مو وکړل هغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د احتمال و چې دلته په بند پاتې دي هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلي وو. خو ځینې خلک د دې په خاطر چې ځینې مړي شهیدان خاور ته نه وسپارلې خاور سپارلې چارې را پاتې دي هغه کار پر روان دی او نور انشاءالله دغه هغه چې دی تر 8 بجې چې موږ کوم معلومات وکړو تر اوسه پورې ژورنه عملیات پای ته رسېدلي دي.
د سیمې پر اوسیدونکو سربیره ملي سوداګرو دغه راز د طالبانو د حکومت تر څنګ نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره تیاری نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یونیسف او دغه راز ځینو نورو موسسو ویلي دي چې تر اوسه پورې یې زیانمن شوو ته مرستې رسولي او بشري مرستې به هم جاري وساتي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی وویل چې ټیمونه یې هلته په سیمه کې دي او ډېر ژر به زیانمن شوو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا دغه راز د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو هم د طالبانو چارواکو ویلي دي چې زیانمن شوو ته مرستې افغانستان ته لګلی دي. طالبان وینځ به الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له پاکستان پر وسایل او خوراکي مواد او بار اتلاري افغانستان ته رسیدلي. د غراز له ایران او قطر هم درې الوتکې د بشري مرستو بار کابل ته رسیدلي دي. دوه الوتکې له ایران د مرستو او د غراز یو هم له قطر. خو له هغه ځکه موږ له پسمه کې لزان منشو سره وګیدلو او د غراز د بشري نور مدافعانو سره وای چې راستي باید ډیر ژر ورسیږي په تیر بیا ځان منشوي عاجل سرپناه تالتی لري روغتیایی خدمتونو تالتی لري د غراز د څښاک پاکو بو او د غراز خوراکي موادو ته
مور دل شهید افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزلہ ځپلیو ته د بشری مرستو او چندې ټولولو کمپاینونه روان دي په همدې حال کې ځینو هیوادونو او سازمانونو هم لاړو کسانو سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړي. زموږ همکار آرش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای
افغانستان
جغرافیا خصوصا برمل او گیان دسی سیمې دي چې بعضی خلک په لری سیمو کې یواز یو کور یا دوه کور وي هغه به حتمن د مشکلات سره دا چې مونږ مخ وي ځکه چې هلته زیات کلي په زلزلې د وجې وران شوي دي. نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لري پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسیدګي نه وي شوې. نو نن زموږ ټیمونه په زیات تعداد باندې هلته اخته دي کار کوي. انشاءالله ورځ تر پایه پورې به هغوی ټول رسیدګي انشاءالله وکړي.
مولوی صاحب داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو له حکومت نه تیر شوي او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ ودونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. هغه خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوادل د کار کوي او مرستې کولې اوس هغوی یا د بودجې د وجې چې نران بودجه ورکوي د هغو وجې دي کارونه هم توقف دي او یا صرف د دې تحریمونو او بندیزونو وجې د دوی کومکونه نسته یا نه کوي نو مشکلات یې زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقعه شوې ده چې
مولوی صاحب همیشه د کومک رسولو په برخه کې شکایتونه شته چې د کومکونه چې راځي مستحقو خلکو ته نه رسیږي او ورکول کیږي نه. څومره شفافیت شته او څومره اطمینان شته چې د کومکونه چې راځي مستحقو کسانو ته ورسول سي؟
دا خبره درسته نه ده چې څوک وایي چې کومکونه راغلي دي او بیا مستحقو ته نه رسیدلي. اصل عمده مشکل دا دی چې په افغانستان کې زموږ زیات خلک د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. نو په ډیرو ساحاتو کې چې کومکونه سوي دي هغه مستحقو ته رسېدلي دي او کوم ساتمن خلک به پاته وي ځکه چې ټولو ته رسېدګي هم په دغو کومکونو چې په تیرو وختونو کې سوي دي بسنه یې نه کوله. نو هغوی حتما بیا دا شکایت کوي چې ولا دا مستحق ته نه دي رسېدلي که نه مستحقو ته رسېدلي دي. بالکل موږ د دې څخه سل فیصده ووایم مطمئن یو. خو البته فقر ځپلي خلک زموږ په هیواد کې یا د ناوړه حالت سره مخ خلک زیات دي او خاتمه مده مشکلات یا د اعتراض موجود دي.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیکا او ورتیر ولایتونو کې له خونړی زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشری مرستو ټولولو کمپاین پیل کړی. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله زلان دی.
اول شپه په خوست پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزلہ وشوه نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یو ځوان په صفت هم تیره ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونې، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی دپاره وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بې وزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل ښځینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه ته چې دوی اړتیا لري وي انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې له ویجاړیو د مړو د رایستلو بهیر لا هم روان دی او د ټپیانو د درملنې هڅې ګړندۍ سوي دي. د پکتیکا د روغتیا له رئیس حکمت الله اسمت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټپیانو د تداوي لپاره څه پلان سنجول شوی؟
د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي، هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې برتصفیوي عملیات بشپړ شي.
بله ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. درې زره کورنۍ متضررې شوي دي. د درې جرس کلي یا 1500 کورنۍ بشپړ له مبینه تللي دي.
رئیس صاحب، د نورو ادارو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غرض نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړي دي، تاسو به دغه حادثې یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوئ؟
مرکزي حکومت او دلته محلي اداره په دې برخه کې د همغږۍ لپاره کمیټه یو اگر ما بین تکړه ده او د دې لپاره نه د مرستې همغږي کیږي او مدیریت کیږي. کاغه د صحت په برخه کې مرستې دي او کنورې بشري مرستې دي او د هغه د مدیریت لپاره سیمه ایزه کچه د ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د هغې لپاره د مرستې همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمې په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټپیانو د تداوي لپاره په ځانګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په بړستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د مهال اړتیا لري؟
چې کله پیخه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 150 تر 40% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په قامه کورونو فکرایي کورونو کې دي. نو دانش کولای شي چې هغه څنګه شاید او باید د خلکو ته خدمات ارزه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیخه رامابین ته شوله، موږ په همغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته مو خپل صحي ټیمونه ولیږل
او خلک غواړي مرستې وکړي. کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیګا هم په سیمه کې ګلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیری کورنۍ د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تېره کړې. خو تر دې دمه چې کومې مرستې شوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړ. یعنې تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس مونږه په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي.
مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول. کنړ او نورستان کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
د کنړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په بیلابیلو برخو کې بارانونو، سیلابونو او واورې په سلګونو څاروي وژلي او په زرګونو په واورو کې بند پاتې دي. د ښاغلي حقانی په وینا چې په چپیداری ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی، دوه تنه ټپیان دي او د څوکۍ ولسوالۍ کې د یو شمیر د مرګ ژوبلي او په واورو کې د بند پاتې کېدو راپورونه ورته رارسېدلي دي، خو کره شمېرې لا نه ده معلومه. مرستیال والی زیاتوي چې سیلابونو د برېښنا تولیدونکي ژرندې، 15 جوماتونه، واویا د هستوګنې کورونه، له زرو جریبه زیاته کرهڼیز ځمکه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او سرکونه ویجاړ کړی دي.
ګڼ شمېر تاوانونه ځمکو، پیسکیمونو او دغه رنګې پلچکونو، ویالو، ټولو ته دغسې زیانونه اوښتي دي. هغې کې زمونږ د ټولو موسساتو نه، د عمارت اسلامي د مشرانو نه دا غوښتنه ده متضرر شوي کسانو سره مرسته وکړي.
د کونړ څنګلوري ولایت نورستان له بیلابیلو سیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لوړو او لرې پرتو سیمو کې چوپانان او څاروي بند پاتې دي او د یو شمېر چوپانانو د مړ کېدو خبرې هم کیږي. د نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم وایي په ولایت کې د واورې بې وخته اورښت خلق او څاروي د مرګ جوب سره مخ کړی دي.
واورې خویدن لامر یو تن شهید شي، دوه تنه نور ټپیان دي او د نورستان ولایت بیلو بیلو سیمو کې زرګونه څاروي د خرابې هوا واورې خویدنې له امله وژل شوي دي. د ټپیانو درملنې او انتقال لپاره عامې روغتیا ریاست لخوا ډاکټرانو ملاسونه پېښې ځای ته لیږل شوي او نورو پېښو ته د رسیدګۍ لپاره ټولو روغتیایي مراکزو ته د بشپړ امدګۍ لارښوونه شوي.
په نورستان او کونړ کې په داسې حال کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي چې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د فوټسال دوه افغان لوبغاړي د انډونیزیا په غوره لیګ کې لوبېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوه افغان لوبغاړي حمید رضا حسیني او مهدی نورزی به د انډونیزیا د 2022 کال د فوټسال په غوره لیګ کې لوبېږي. دواړه لوبغاړي په هالوس انډونیزي لوبډله کې لوبېږي چې د درې میاشتو لپاره تړون ورسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا دوه افغان لوبغاړي د ایران په فوټسال لیګ کې هم لوبېدلي دي. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې دي دا سیالۍ چې پرون پیل شوې په څلورو ګروپونو کې د څلورو رشتو لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه استقلال او نوې ازادۍ لوبډلې وکړه چې د 1-0 په توپیر د نوې ازادۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده او په دویمه لوبه کې د لښکرګاه ښار او د برومن عالی لیسې لوبډلو لوبه وکړه چې 1-0 د لښکرګاه عالی لیسې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه پیل شوه. دا لوبه چې نن د انګلستان په لیډز کې پیل شوه په چای نیوزیلند وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د نیوزیلند دوه د پیل لوبغاړي ټام لیټم په 0 او ویل یانګ په 16 منډو آوټ شول. تر دې دمه نیوزیلند د دوو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره 40 منډې کړې دي. د نیوزیلند کپتان کیم ویلیامسن چې د دویمې ټیسټ لوبې په مهال په کورونا اخته شوی و او په لوبه کې نه و، درېمې ټیسټ لوبې ته بیرته راګرځېدلی دی. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ مخکینی دوه ټیسټ لوبې انګلستان لوبډلې ګټلې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د جون 23مه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. افغانستان ته دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې پر دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نورو وګړو ترڅنګ د افغان کندو شوزو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی.
روز است که فقط تونستیم که 8 تن نان ما برای اولاد خود تهیه کنم. مثلا
د ژوند د سختو کړاوونو کیسه کوي. سونیا وایي دوه کاله وړاندې خاوند په کرونا ویروس د اخته کېدو وروسته وفات شوی دی. دا مېرمن چې مخکې په کابل ښار کې د نجونو په یو منځني ښوونځي کې ښوونکې وه وایي د خاوند له مړ کېدو وروسته یې په کورنۍ کې هیڅ بل نارینه نسته او د کورنۍ سرپرستي دې ته ورلغاړې ده. سونیا وایي لوڼې یې وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې یوازې دې دنده درلوده چې کولای سول خپلو ماشومانو او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله روزي وګټي، خو په خبره یې د طالبانو پر واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند او دا هم بې دندې سوې ده.
له
جدي ستونزو سره مخ یو. اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم، بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ راته رکوي. کله کله کوم کور وای فای رکوي، هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې که کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. ما له تېرو دریو ورځو راهیسې یوازې 8 وچې ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی. نورې اړتیاوې نشم پوره کولی، آن یوه جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
فقط تونستیم که 8 تنه نان ما برای اولادای خود تهیه کنم، مثلا لباس برشان نمیتونم تهیه کنم.
سونیا شاوخوا 15 کال د معلمۍ، سرمعلمۍ او مدیریت تجربه لري. نوموړې وایي خپلې لوړې زده کړې په پاکستان او کابل پوهنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو مینځلو ته اړه کړي. هغه کار چې په خبره یې په اونۍ کې هم په اسانه نه موندل کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل 8 کسیز کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړه او یو ځوان زوی یې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله وفات شوي دي چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ژوند کې لګڼو نورو کورنیو ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړې ده.
د ژوند حالات خو منو بېخي سختې روانې دي. زه کونډې مې چې مان مې جي اووه کاته چې مان مې جي څلور نجونې څلور هلکان دي، کوچني کوچني دي. زه خپله خیاطي کوم، په دغه خیاطي یا زه دې ساتم.
د افغان کونډې مېرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له 13 میاشتو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری هغه مېرمنې هم بېکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې یې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې 23 نېټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال دا ورځ له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په هدف نمانځل کیږي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې سائمه خوږیاڼۍ وایي د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. هڅه مو وکړه د دغو ښځو د اندېښنو، غوښتنو او ستونزو د حل په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبت دي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو، خو وایندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو، په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او دغه شان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کم اندازه بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل سوي او یا هم مړه سوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې له نیمایي زیاتې دغه کونډې مېرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې
پکې کونډې ښځې هم شاملې دي. تر هغه وروسته لا وځپل شوې چې د تېر جمهوري حکومت په بېلابېلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولی شول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. خو له کله چې طالبان پر دغه هېواد بیا ځلې واکمن شوي، دندې لرونکې ښځې هم بېکاره او په کورونو کې نول شوي، او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په ولایتونو کې کونډو ښځو ته د چرګانو فارمونه، شنې خونې او بېلابېل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت له لوري تر دې دمه د دغه ډول پروژو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بېلابېلو مسایلو راڅرخي.
پیغام خدا دا چې دا کومه زلزلہ سره دا پکیا کې نو خدای پاک دې زغم مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او دې اصلي لامل د ما په نظر دا سلیخ کاله جنگونه دي چې ولستې تر نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه سي ځکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو پہ بمبارونه کړي. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما صدا غم رستاندو یا ټیمونه سه کمال تزی ک نظامیان دی او ک موسسو وار دی او ک رضاکاران دی. نو دوی ته هم خدای دې راجر ور کی په دې کې مرسته کوي. خدای غیو شینا دې ډیر ډډه و کی سه د خلکو مالونو ته دې پوره توجه کی. بس همدغه بس د کورونه وران سی دي او اکثره جوړو کی همدغه سکتی دي سه رضاکاران او مرستاندو یا ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلی په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خاله ګمبیر ته تلل او سر په د چا په غم نه ول او سرو سپینه او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کړي او دغه مسؤلین د خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. والسلام په احترام.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. اوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده. نن پنځشنبه ده، د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درویشتمه. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړي له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې قربان دي کورونه نړیدلی وو. په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي. ورستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده. په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي دي. د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. بلخوا جنوبی کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ. د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي. ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عواقبو شاهدان به یو. چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنکړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارد شي. د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غله جات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي. د اروپای ټولنې ټول اوشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي.
مخکخی خزی
د مخکخی خزو خبرونه ته خراغلی په دیونی زخ خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسترولونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو په بیاځلي واکمنې دوه سره تر ټولو زیات بدلون د خزو په ژوند کې راغلی دی. له خوانځي څخه نیولې تر پوهنتونه بیا د کار تر ساحې دی ټولو نوی رنګ غوره کړی دی. داسې رنګ چې د اکثره میرمنو په خبره دی دوی ژوند بې رنګه کړی دی. د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې دي. د پوهنتون استادان او محصلین له حجاب پرته تګ راتګ نشي کولی. په ډیرا ادارو کې خځې له دندو څخه منې شوې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغان میرمنې او انجونې د خپل روحانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. نن له موږ سره په خبرونه کې د مورا کمپلیکس اداري او مالی مرستیال پښتنه ابراهیم خیل او د افغانستان په پوهنتون کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو د څانګې مسله سعیده غزنیواله ده. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست و یو ستړي مشي په خیر راغلی. په پیل کې راځو پښتنه ابراهیم خیل لخپلو زده کړو څخه راته وایي چیرې مو تر کومې کچې پورې کړې دي؟
زه لیسانس یمه د کمپیوټر ساینس پوهنځي نه او نوې د حکومت تحولات نه مخکې ماستری ته مې اپلای وکړو، امتحان مې ورکړو خو خوشبختانه په هغې کامیاب شوم. خو پس د تحولات نه مثل ستونزې وې، مشکلات و راته اقتصادي، نو نه شوم کولی چې مخته یوسم.
سیدی غزنیوالی، تاسو به درته وایئ چې د حقوق او نړیوالو اړیکو په څانګه کې د څوم ټولګي مسله یست. اول حقوق او نړیوالې اړیکې
موږ په ټیکله پانسی شروع کړی، نو په پایله کې تاواز مستر یعنی تاولات راغلی. موږ هغه وخت قانونه وه سلفان کابل ته راتلنه سوه، نو زموږ په سلسوال شوه هغوی درسونه پرېښوده. نو تقریبا اته څلوېښت نفره وو، په اته څلوېښت نفره را نغله چې په هر لار او چا هیڅ نه هیلی سو. نو اوس موږ کوم چې اته نفره دي، نو دغه ځکه چې ما غوښته چې زه په د حقوق په برخه کې او په همداسې زده کړې وکړم، نو همدغه رشته مې خوښېده ځکه مې دغه انتخاب کړ.
بله ابراهیم خیل صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې له ښوونځي نیولې بیا تر پوهنتونه پورې د زده کړو په برخه کې چا تشویقولی؟ البته د کورنۍ غړو نه مې هدف ده. کله به مو چې ښې نمرې واخیستې له چا سره مو شریکولی؟
ډېره مننه. خدای وبخښي، زما پلار په دولت کې کار کول ډېر چیګه وظیفه یې وه، خو ډېر تحصیل سره شوق یې و. موږ ماشاءالله پنځه خویندې او دوه ورونه ټول تحصیل کړي، ټول عالي او ماستر. نو هغوی ډېر موږ یې تشویق کول، مور مې خو ډېر زیات زما پلار.
غزنیوال صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا درته وایي چې مثلا پوهنځي ډېر دي چې یو څوک انتخاب کا او درس پکې وایي، تاسو ولې غوښتل چې حقوق او نړیوالې اړیکې وټاکئ؟
ځکه د ما هدف زه چې کله مکتب کې وم، نو په هغه کال کې چې زه فارغه شوم په دیارلس نیم کال کې، نو ما د پوهنتون کې ثبتنه مکه، ځکه چې ما دا رشته خوښېده او غوښتل مې په دې رشته کې خپل ماستر او دکترا پر تحصیل وکړم او په دې برخه کې کار وکړم او په نړیوالو ستنډرډو باندې ځان برابر کړم او د ښځو او د نجونو حقوق کار وکړم او د تعلیمي برخه کې. زما زیاتره فوکس دا دی چې په دې برخه کې زه کار کوم، یعنی په تعلیم برخه کې. اصلا زما کاروبار چې دغه د تولیدات ما د کالای ډیزاین په دغه برخه کې دا کومه برخه کې چې زه زده کوم هغه نړیوال اړیکې دي. نو زه غواړم چې دې نړیوال اړیکو باندې کار وکم او د ښځو او د نجونو حق تر نړیوال پورې ورسوم.
په حقوقو او نړیوالو اړیکو کې تاسو کوم مضامین ولئ او هغه کوم مضمون ده چې تاسو خپل ډیر زیات خوښیږي؟
د موږ په دغه وخت کې ثقافت څلور څه دي، تاسو وایئ دی او همداسي نړیوال تاریخ ولو او تر څنګ یې نور سازمانونه نړیوال دا ولو، نو انګلیسي انګلیسي مضامین دي، همداسي نور تخصصي مضامین دي. نو د ما همدا کوم مضمون چې خوښېږي نو هغه د موږ نړیوال تاریخ مضمون دی چې هغه استاد په کوم ډول څه داسې کوي. نو نه بعد نه دا د کوم په تاولات د دې استادان شو کوم کوټرونه چې هغه ټول لاړه نو اوس هغه کوم چې هغه استادان ورپاتې دي چې یعنی نسې کولای چې کومره مخته یوسي. نو بیا مخه ده مخته خپل درس.
بله میرمن ابراهیم خیل صاحب لکه څنګه چې غزنی والی په خپل خبرو کې ویل چې په دې وروستیو تحولاتو کې اکثره کسان له افغانستان څخه مهاجر سول نو د دې په پانتون باندې مسار کړی. له مورانه راته ووایه څومره کسان بې ځایه سول
په مورا کې؟ د محصلین په بخش کې تقریبا موږ 50% محصلین هم د لاس نه ورکړي چې هغوی د ملک نه بهر تللي ده، او کوم یو چې محصلین پاتې ده هغه هم لکه د کور نه فلحال اقتصادی مشکلات لري، ځینې ناراضي او ځینې یو داسې هیر پړه کې ده چې ګویا موږ ته تحصیل مانه شو یا داغه. خو فلحال مورا کمپلیکس یوازې ښځو لپاره دي، تاسو ته پته ده چې دا د پاکستان نه شروع ده، مکتب، انسټیټیوټ، پانتون، لیلیا، هر څه لري. نو دلته زه خویندې نه هیله کوم چې دې کمپلیکس کې خویندې ته هیڅ ستونزه نشته، ډېر امن ځای دی. نو دوی کولی شي چې مورا کمپلیکس ته راشي، نو خپل هغه درسونه ادامه ورکړي، خپل سبق ادامه ورکړي، ان شاء الله به مشکل نه وي.
میرمن ابراهیم خیل، تاسو مخکې په خپل خبر کې ویل چې نارینه او ښځینه دواړه یو ډول کار کولای شي، دواړه یو ډول استعداد لري په داسې یو شرایطو کې چې لکه اوس افغانستان کې دي چې د ښځینه او په زده کړو په کار محدودیت لګیږي، ته خپل له روحي او رواني لحاظه هغه میرمنې چې فعال دي استعداد لري څومره ځپی؟
د پانتون په بخش کې چې ښځینه باید ټول درس ورکړي، خو دا موږ پوره کولی ځکه نشو چې قدر ښځینه قدر دونه ډېر افغانستان لري نه چې لارودلم لیک ناسته و هغه هم ټول څونه چې قدر زموږ ښځینه و اوس په افغانستان کې شته نه، نو هغوی بهر ملکونو ته تللی ده. نو دغه به کېدی شي حکومت بل تصمیم واخلي په دې په باره کې چې نارینه استادان هم کولی شي چې ښځینه ته درس ورکړي، ځکه چې موږ قدر دونه فلحال نه لرو.
بله غزنیوال، تاسو اتمن زما غږ له ځان سره لرئ، تاسو به دا راته ووایئ چې کله تاسو درس ته ځئ درس وایه څومره د هغو نجونو اندېښنه ده د سره چې له شپږم ټولګي څخه دوی پورته دي او په کور باندې ناستې دي، کله چې هغوی دریادېږي د ځان په هکله څه فکر کوي چې یو ورځ به داسې یو وخت راسي چې موږ به هم کینو؟
له بعد مرغه څه د تویم په هغه ورځ چې یعنی طالبان رانه نه سو موږ هغه وخت امتحانونه وایو، موږ په امتحان کې وو، هغه زیاتره موږ ټولګیوالې چې وي هغه وخت په امتحانو کې رانه غلې ده چې هغوی پوهېد چې دا سوالات به راځي. نو کومې نجونې چې له ښوونځي نه منې کړي دي د واقعا دردونکي ده، ځکه چې هغوی ډېر په شوق سره درس وایي، ځکه شپږم صنف او پنځم او اول صنف همداسې نجونې ډېر په شوق راځي، نو د هغوی ذهن هم فعال وي. دوی نه پوهېږم چې په کوم اساس باندې دا د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړي. او هغه نجونې، نو زه باید یادونه وکړم کوم نجونې چې په کلیو کې دي، لکه هغه ولایتونه چې پکتیکا، غزنی، ګردیز، خوست دغه په کلي کې چې وه د شل کاله چې د جګړو له امله ونه کړی شوی چې هغوی زده کړې وکړي، یعنې د ښوونځي دروازې د هغوی پر مخ بندې وي. نو اوس دې کوم پلان چې دوی یعنې په مرکز لري او په نورو ولایتو چې د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزي، دا په هغه ولایت کې موږ ته هغه ابتدایي علمي مراکز پرانیزي، ځکه چې هغوی هم باید زداکي وکړي او انساني حقوق د خپل د زداکړو حقوق ترلاسه کړي.
بله قدرمنو دوستانو، درنو اوریدونکو او میلمنو، یو لنډه دمه به واخلو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته دوام ورکوو. تاسو له موږ سره پاتې شئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
بیا هم خراغ لاست خپلو میلمنو تا بیر تا ورگرزو میرمن ابراهیم خیل صاحب تاسو دارو توی چه لکه چنگه چه طولو تا معلومه دا مورا دی خجی نوزای و علتا با استادانی خجی وی مسلینی خجی وی کلا چه دی نظام پا بدلون سرش پیر تا فیصد خپل مسلین للاس آور که دا با دیو هیواد راتلون که تا چوم را یا منفی اثر ولری
دیر منانا دخ دیر لکه منگو نو قوارد چه منگ دا کم مسلین چه دا یا زمونگ خلق دی زمونگ خپل ملک نا بحر لرشی ضرورت دی تنشتا نو هر حسون زیتا لار هرشتا مونگ نکوی رای حل افغانی با مشکلات افغانی نو مونگ کول شو چه دی ترای حل پیدا کو ام دا اوز داغ مورا کمپلیکس هم چه دا اخپل هم دی دا پارا جور شوی بی چه دا خزو حسون زی هر سا حل شی پا دی کمپلیکس کی نو دوی خپل رای حل زانتا پیدا کی درس هم ویلی شی بلکل یو مختص محیط خزو دا پارا نارینه پکی نی خو فلحال زمون خلق لک سناسا تشویشونه دا اقتصادی لحاظ نلری نو زکا پا افغانستان کی دوی سی بی نیشی نو چه او سی گیر من دا اوس دا تقریبا سکم یو کالو شو نو دوی اقتصادی ستونزه دیر زیاد دی دوی اغخپل اقتصادی ستونزه براورده نیشی کولی نو برابر اولی نیشی نو مجبورن دوی بل ملکون تزی
بیتر اگر زو غزنیوالی تا تاسو سرال دی چه ماسل یاست کاروبارم لره سوداگر یاست که چیری تاسی سره او تاسی دا ورد میرمنو سره دی یو حکومت مراست نوی یو تشویق نوی دستی هستاسی دیر قوات سره کارت راپورت سوی است کلا چه لمقابل لورینا یا کم کسان چه مسئول دی غو پام نوی چون را دی تاسی خپل از ره کار څخه او درس څخه توریږي
ما غوښته چې زه یعنی ډیپلومات سم نو له بعده مرغه اوس دی ښځو ته په حکومت کې ونده نه ورکوي نو د ما زه خپل سوداګر یم یو څونه سوداګر نو زه خپل ځان ته مې کار شروع کړ خپل ځان رئیس غوندي ځان بولم نو موږ ښځې چې یو شمېر دوی یو نوی بازار جوړ کړی د ښځینه او بازار په شارناو کې نو دا د ښځو لخوا په همدې شرایطو کې د چریا جاقو تر څنګ موږ کوري نو د دې افتتاح څو ورځې بعد نو موږ د خپل په کاربار برخه کې خپل زده کړو کې په دو کې خپل کوشش کو یعنی دا حکومت دولت د ستونزې مو ټول تر شا پرېښي ځکه پوهېږو چې دا یوازې ما پر وړاندې نه دي د ټولو باندې دي نو باید تسلیم نه شو او خپل کاربار باندې او خپل په تحصیل باندې ټول توجه واچو او خپل ځان پرمختګ لپاره کار وکړو
میرمن ابراهیم خیل صاحب کبیر ته تاسو ته وګرځو پوښتنه داسې مطرح کو چې کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې ځینې بندیزونه لګېږي نو طبعاً واضح خبره ده چې دا په کورنۍ باندې مسر کوي تاسو خپله په کور کې څومره ویل کېږي چې یعنې احتیاط کوئ او له خپل ایجاب سره او تګ را تګ سره دوه مسایلو سره څومره په کور کې تر فشار لاندې راوستلي آیا راوستلي یا نه راوستلي څه رقم خبره ده
مخکې دغې نه چې دا حکومت راشي شخصا خو زه خپله زمونږ کمپلیکس همدغه حجاب مراعت و حجاب بالکل حجاب اسلامي و خو فلحال چې دوی لکه دا مخ بندولو لکه ماسک لګول دا ډسکشنونه اچول دغه سیزونه دوی ډېر کړي دي په دې عیسه کې زه درته وایم چې زه خپله شخصا نفس تنګي هم لرم نشم کولی دغه ماسک په پوزه وتاړمه په مخ وتاړمه نو دا کارونه ډېر ستونزې پیدا کړي خاصه زموږ په کورنۍ کې زه خپل اوس یوازې کار کوم زما ورورونه دواړه یوازګار شوي دي لکه خپل کورنۍ یاد خويندې مې ټول یوازګار شوي په کور کې لکه ډېر زیات ستونزې شته خو بیا هم موږ باید د ستونزې سره مقابله وکړو ان شاء الله فنصر لارې حل به ورته پیدا کوو ان شاء الله وګورو
بله بیرته غزنیوالی تر اگرزو او ور تا پختنه تاسو خم مترکو لغا وقت نسیده طالبان لخوان بندیزونه لگی دلی دی پا تاسی خپلی چوم را سر کرای کورنی چوم را پا تشویش که ده دی تاسو لکورن بحر و تلو سر بیا بیرته کورت تک سر دی تاسو لیجاب و کالی آغستل و ده و مسائل سر چوم را کورنی پا تشویش که ده او تاسو تا چوایی بیا
زمایو موږ دنده درلوده یو چرته مسلوي بخش کې کار کوو نو هلته کله چې موږ ولاړو یو کلی غوندې جای و هلته نو همدو مسؤلینو د امر بالمعروف ودرولم ما ته راته تا ولې ایجاب نه دی مراد کړی نو زمای و په خاطر چې موږ هغه جدي تلو هغه ته واورم وا او ایجاب مو یعنی نه سوی ټولولی نو ما جمپر اغوستی ما ته زه ایجاب نه لرم وای ته یعنی اسلامي شرایط منې مالته ایجاب واخله
هغه میرمنو ته چې ته وایي یعنی ته دومره ډاډ ورکوي چې یعنی تاسې ته موږ تاسې ته موږ عزت دی ته هغه میرمن ته جواب واخلي ځینې میرمنې د هغه اقتصادي وضعیت ښه نه ده نو مالته جواب راته واخله سمه ده زیا غوندم نو په خندا سو ویل وایي زه ولر چې تاسې نه اصلاح کیږي نو ما وایي دغه چیرته چې دا نو زه اوس جواب کوم نو دې چې دې په سړک منځ کې څوک دروي او داسې چاته ګوتې نیسي دا ځان ښه کار نه دی که زه چیرته ورتهیم چې هغه نور کوم اصول څه شي دي هغه یو اسلامي اصول کې نه راځي نو دا هم ښه خبره نه ده چې زه دوی ته وکړم ځکه د ما نه خوښېږي یو چا شخصیت پورې ګوته ونیسم که دوی چیرته د چا په کالیو باندې د چا په ویښتانو په دو کار لري دا ځان بده خبره ده او د ما په کور کې خو څه نه راتوای نو بعد لږه نه ما خپل هم ایجاب وکړه ځکه چې دا بد ده چې دوی ما په کوڅه کې هم سرک لغاړې ودروي ته ایجاب مراد کړه او بعد لږه داسې خبرې رابستل یعنې کور ته راځي د کور تر مخته لېږي پس ولې ایجاب نه مراتوي نو بیا موږ خپل ایجاب مراتو پخوا جمهوریت کې موږ داسې نه و چې یعنې بې ایجابي موږ له ایجاب ما هغه وخت مراتو اوس هم مراتو یعنی اوس دوی یعنې افراد کوي بېخي دسکش او مخ تول دې هغه یعنی نفس بندیم انسان ته چې یو نور نسو کولای ګرمي هم ده یو ایجاب هم تورسي نو موږ ټول ورځ دی باندې او کاروبار کې دي کې نسو کولای د ټول ایجاب بیت وای راست مراد
bale قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو خبرونه دوام لري بیا ولاند دمه لرو لدام یو روز سبق په خبرو ته دوام ورک
هر اونۍ څلور ورځې ل اوم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
دوړ ملمنو ته بیا خرغلاس وایم روزو بیرته ابراهيم خيلي تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې درې ماشومان لري کله چې تاسو کار ته ځئ ماشومان وړکتون ته بیا په کور کې څوک ساتي څنګه کوي چې غوته هم رسیدګي وکړي
په کمپلیکس کې کوم وړکتون هم لرو او مکتب هم لرو زموږ مشر دوی چې دی ماشالله سلورم صنف کې ده تم دغه مورا مکتب کې ده زموږ مکتب شپږم پورې د لکانو پذیرش لري او دویم دوی می چې دا آمادگی کې دا کودکستان کې او دریم چې دا شیرخوارګا کې ده همدغه کمپلیکس کې
bale روبه ګرځو غزنیوال ته له تاسو څخه به داسې پوښتنه مطرح کړو چې یو خو سمه ده چې اوس افغانستان کې هغه سیاسي نظام بدل سي د طالبانو واکمني سوله په یو ډول نه په یو ډول دوی غواړي چې میرمنې باید په کور کې اوسي له بلې خوا موږ او تاسو له پخوانه په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ هم درلودلې چې دوی په دې فکر کې و چې میرمن یوازې د کور لپاره ده دیګای به کوي کور به پاکي ماشومان به غټي تاسو د یوې باسواده د یوې تحصیل کرده په څیر څه راته وایي په دې اکله
زه درته وایم هغه کومه ځوانان یا نارینه چې په کلیو کې دي یعنې زیاتره په مرکز کې هم دي چې دغه عقیده لري چې یعنې ښځې یا د کور دي یا د کور که چیرې عمارت غواړي چې یعنې رښتینې توګه باندې ولس لپاره کار وکړي نو دوی کومه ښوونځي چې یعنې د نجونو لپاره ورته هغو لپاره طرحه ولیکي هغه په کلي کې هم باید هغه تطبیق کړي او کومه خبره چې کلیواله د دوی په افکارو او په عقیدې باندې باور لري او د دوی خبره مني د بل چا نه مني نو دوی کولی شي له سپین ږیرو سره کښېني یعنې د هغوی سره وغږېږي نجونو لپاره یعنې ښوونځي هلته جوړ کړي تر څو وکړی شي چې نجونې خپل هغه ابتدایي حقوق ترلاسه کړي او همداسې ورو ورو یعنې دوی وکړی شي چې په ډاکټري ووایي همداسې نور استادۍ برخه کېدو کې یعنې کله چې له کلي نه یعنې تهداب نه دوی جوړ شي بعد هغه نه کولی شي د خپل ژوند چارې مخته بوځي یعنې اقتصادي برخه کې پرمخته وکړي یعنې خپل شخصیت جوړونې برخه کې نو که چیرې وایي ښځه د کور دی یا د کور ښځه چې په کور کې ناست یعنې د باندې حالات نه خبره نه وي یعنې هغه په دا هم نه پوهېږي چې یعنې پیسې څنګه پیدا کېږي د پیسې په خرڅولو نو نارینه دا احساس نه وي ورسره چې نارینه په کومې سختې پیسې پیدا کوي او که چیرې وایي ښځه خپله کار وکړي او خپل تحصیل وکړي او په سختۍ سره پیسې پیدا کړي یعنې خپل حلال پیسې وګټي نو دا هغه وخت خپل ورور پلار یې خوند ته درس وځي او هغه ته هم لاس ورکوي نو همداسې د کور چارې او همداسې ټولنې کې ټول څه یو جن
میرمن ابراهيم خیل تاسو په ټولنه کې یو ماتره میرمن یاست خپل مو زده کړې کړې دي کار لري بچی روزي که تاسو یو مور چې زده کړې کړې دي او یو مور چې د بیلابیل عوامل له وجې په دینه د توانیدلې چې ښوونځي وي بیا لوړې زده کړې وکړي په کور کې د ماشومانو په روزنه کې په اقتصاد کې په دې مسایلو کې د دغو دواړو توپیر څه ډول راته کوي
شخصي ژوند کې تاسو فکر کوم
چې کوم مور چې وظیفه لري خپل حیات لري زحمت وباسي نو هغه ډیر ښه توګه باندې خپل ژوند مخته وړلی شي، ځکه چې هغه مصرف په برابر به ډیر په برابر اقتصادي په توګه منیجمنت لازم ډیر په اسانۍ باندې کولی شي چې خپل د کور منیجمنت وکړي او پیسې لکه هسې بېځای ونه لګي. او کوم مور چې په کور کې ناست وي درس نه ویلي خو هغوی خو د بهر نه د هېڅ حالات نه د هېڅ نه هم خبر دونه نه وي که نه، نو خامخا هغوی به وایي چې بس نارینه د سړي دی راوړي او دوی به خرچه کوي که نه، هغې خرچه دوی ته لو دونه پته نه لګي چې هغه به څنګه راوړي. او فل حال تاسو د اقتصادي حالات د افغانستان پته ده چې په هر کورنۍ کې چې په ځینې کورنۍ کې خو بالکل لکه ټول په کور کې ناست دي فلحال، او په ځینې کورنۍ کې چې یو کس هم کار کوي نو د هغې تنخواه هم اوس تنخواګانې په هر ځای کې په ټول ځایونو کې کم شوي دي که نه. نو مخکې خلک ویل چې انکریز انګلیش په چې لحاظ کې ویل اوس خو ډیکریز هم رایت شوي ده راوت شوي ده، نو په هر نهاد کې دوی کمی تنخواګانې کم کړي دي. فکر کوم چې هغه کوم مور چې کار کوي او درس ویلي خپل ماشومان ته هم کولی شي چې څه زده کړه ورسره وکړي، ځکه چې یوازې خو پلار ملامت نه وي که نه، نو پلار هم مصروفیتونه لري، هغه هم مجبوره ده د بچو نفقه پیدا کړي. نو زه د هغه میندې نه هیله کوم چې باید درس ووي، لکه درس وخت نه لري چې د عمر نه لري، چې په هر عمر کې که تاسو ته پته وي د کورسای سواد آموزی هم په کلی کلی کې شروع شي او مخکې.
سیده غزنیوال بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو د میرمن ابراهیم خیل خبرې واورېدلې چې کله یو میرمن باسواد یې سره لیدې چې خپل بچي ښه روزي هغه کولی سي د کورنۍ نارینه ته بازو سي د هغه مټ سي په ټولو کارو کې له هغه سره مرسته وکړه. که دا راته وایي چې که چیرې عمر زیات وي په ډېر عمر کې هم زده کړې کېدلی سي، که چیرې زمینه البته برابره وي.
او بالکل ولی نه د ما مور یعنی دوه کاله مخکې فراغت وو، یعنی فراغت ونې چې ما ورور مې ګډون کړی وو، نو مور عمر مې یعنی 50 پورې راځي. دوه کاله مخکې موږ ننګرهار ته تللي وو، هلته مې د مور فراغت وو، نو موږ عکسونه واخیست. یعنې یوه میرمن کولی شي هم خپل اولادو لپاره یعنې د اوی خاط څه نفقه پیدا کړي، هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل کور سنبال کړي. دې ته یوه پیاوړې میرمن ویلی شو، نو اتمن ولی نه که چېرې قوي اراده واز موږ لري کولی شي.
میرمن ابراهیم خیل، تاسو په مالی وداري برخه کې کار کوي، په خوا کې یو مور یاست، د کورنۍ نور مسؤلیت هم درلغاړي ده که د سیرتو وایي چې نور میرمنو ته د الګو په توګه وایي چې دا د موفقیت راز یا د کامیابۍ راز مو پته کې دی.
ډېره مننه. زما موفقیت راز اول خو زما د کورنۍ تشویق، خدای بخښي، زما پلار، زما مور، خویندې، ورورونه. زه خپله په مکتب کې وم، په نهم صنف کې زه ورزشکار وم، اوس ټیم ملي والیبال د باسکټبال د ملي ټیم وم، په المپیک کې پاس د هغې نه بیا د بوکاوی کمپنی وه د یوسایډي روخوانه حمایت کېدو، په هغې کې مې کار کړی و. پس د هغې نه د میوند اډمین وم، میوند پانتون، وروسته د هغې نه د امید شفاخانې اډمین وم په مکریان کونه کې. نو پس دغه نه مورا چې کله تاسیس شو نو دا یوازې ښځو دپاره و. ما غوښتل چې خپل خویندې ته کومک وکړم، همکاري وکړم، مرسته وکړم، دا څه مې چې زده کړي خپل خویندې ته یې زده کړمه. نو بیا مورا کمپلیکس ته رالمه، په دې دلته د آپریشن مینیجر په سمت کې وم، پس دغه نه بیا د معاون مالی و اداري په سمت کې یم. فلحال دواړه پوزیشنونه مخته وړم. ډېرې ستونزې ما هم لیدلې، داسې نه ده چې لکه ستونزې لیدنې لیدنې، خامخا د خپل ژوند چې بنده واده وشي بیا بچي وي او بیا لکه په کور کې څرګنۍ او ټولې کورنۍ که نه، نو خامخا مشکلات شته. خو ما هر یو سره مقابله کړې، خو شکر دی ماشاءالله د خپل ژوند نه خوشحاله یم او پرمختګ مې کړی. انشاءالله نور هم به پرمختګ کوم. دا خپل د سکالرشپ چې ما سټریم اپلای کړی و په هغې کې کامیاب شوم، هغه هم به انشاءالله دغه حالات پاته ولګي، هغه هم به مخته وړم. نو غواړم چې نور خویندې ما غوندې چې څومره ستونزې مخته یې راشي، یا اوس په حال کې دوی وایي چې حکومت داسې ده یا هغسې ده، هېڅ په ځان باندې تشویش را نه وړي، خپل ذهنن روحن نارامه نه کړي، آرام وساتي او بس خپل کار ته خپل کوم یو چې د دوی شوق دی، خپل د دوی اراده ده، خپل اراده دې قوي ونیسي،
او په پرمختګ خامخا به ان شاء الله دوی پرمختګ وکړي.
bale غزنیوالې بیرته تاسو ته راګرځو. معمولا ویل کیږي چې کله یو څوک درس وایي تحصیل کوي دا پوښتنې ډېرې مطرح کیږي چې مثلا مور څومره مرسته درسره وکړه، پلار څومره تشویق کړی په کورنۍ کې نورو غړو. تاسو مخکې په خپل خبر کې ویل چې مور مو اوس تحصیل وکړه او فارغه شوله، تاسو د اولاد په صفت له خپلې مور سره د هغې په زده کړو کې څومره مرسته هم وکړه یا څومره په عامه خبره هغې ته لاس ورکړه؟
دما مور کوم لنیک مرغزه دی و پیاوری میرمن لوری ما. دما مور یعنی دغه ترڅنګ کار کوي په زده کړې کولو او هغه وخت موږ مکتب کې وځو ما و یو ورور می داغه نو ام مکتب یعنی هغه د مکتب ته امکانات او درسو کې لمر سره کوشش کول ام خپل ام درسونه ویلم وظیفه تنا نو موږ ورسره کومک کوو یعنی دا مور کوو مرته دا کوي چې یعنی کوشش مکول چې ډیر بوج مې په مور باندې کوي یعنی ورته نوای چې زه نه کوم چې داسې وسواغه یعنی خپل مسؤلیت موږ پیژندلې و د موږ د بریا راز په کورنۍ کې دا د فیاري خپل مسؤلیت پیژنو. کورنۍ موږ درې کس یو کورنۍ کې مور مې دا ورور مې دا وسیم هر یو خپل مسؤلیت پیژندلې دی او په ژوند کې ډیر بریالي یو نو خدای دې کومک تاسو وکړي چې راتلونکي هم د بریالي اوسو نو یو بل تر ډاډ او ستلا او هم د تشویق د موږ د بریا راز دی.
bale میرمن پښتنه ابراهیم خیل او اغلی سیدی غزنیوال له تاسو څخه نړۍ مننه چې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیستله. همدارنګه لاوریدونکو څخه هم مننه کوو چې موږ خبرونه واوریدله. دا وز موږ نننې د مخکخه خځې خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.